آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا ولسی جرګې غړی یونس قانونی د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. جان کیری او جمهور رئیس اوباما د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات وکړ. د روسیې ولسمشر پوتین وایي کریمیا هر وخت د روسیې یوه نه جلا کېدونکې برخه وه، او د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د بازار په ورځ ځانمرګي چاودنه شوې ده. دا امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، په خپل لومړنۍ ماښامنۍ پښتو خبرونه باندې پیل کوو. په دغه خبرونه کې بل خبرونو نه علاوه رپورټونه او مرکې ولرو. یو رپورټ وایي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. همدارنګه په کندهار کې په څلور تنه د وژنو او نورو جرایمو په تور باندې په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د نړیوالو مسایلو په حق له د لویدیز په وړاندې په دریس کې د روسیې نږدې ملګری چین و، خو اوس چین د یوکرین په مسله کې خپل جلا دریس څرګند کړی دی. د دغو مسایلو په برخه کې به مرکې او رپورټونه وروسته واورئ. اوس به زه نسیم ستانځی او زیبا خادم د دې ساعت تازه خبرونه تاسو ته واورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې غړی یونس قانونی د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. نن د افغانستان په جمهوری ریاست کې په یو غونډه کې پخوانی او جهادي سیاسي او دولتي مشرانو د ښاغلي یونس قانوني د انتخاب ملاتړ وکړ. نور تفصیل په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری سره وړاندې کوي. اکرام جان،
بلې، لکه تاسو ویل نن لکه چې د تما کېدله چې یونس قانوني به د جمهوري اسلامي لخوا د جهادي مشرانو سره سلام مشوره وروسته د افغانستان د جمهوري اسلامي د لومړي مسیر په توګه ونومول شي. نن په هغه غونډه وه، په دې غونډه کې تقریبا پخوانیو جهادي مشرانو ته او همداشان یې ځینو سیاسي شخصیتونو ته بلنه ورکړل شوې وه چې زیات شمېر یې ګډون کړی. او دغه غونډو په ترڅ کې د غونډو اکثریت برخوالو د یونس قانوني نه د جمهوری اسلامي د لومړي مسیر په توګه د نومولو نه ملاتړ وکړ. او په دې توګه جمهوری اسپا ډېر نږدې، البته پارکي منابع وي چې ډېر نږدې به جمهوری یونس قانوني د افغانستان ولسي جرګې ته ولیږي، تر څو د افغانستان د اساسي قانون د 18 مادې له مخې د ولسي جرګې نه د باور رایه واخلي. که چېرې د باور رایه واخلي، نو هغه به رسما د افغانستان د جمهوری اسلامي د لومړي مرستیال په توګه کار وکړي.
ډېره مننه. ښاغلی قانوني د افغانستان د جمهور رئیس د پخواني لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم د ناساپي مړینې نه پس دغه مقام ته غوره شوی دی.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. دغه پریکړه تیره ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې پر مهال وشوه، چې د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق تایید کړله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین د افغانستان او امریکای ترمن د امنیتی تړون په حق له د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسي ویل.
د امنیت شورا په غونډه کې ما یو ځل بیا په دې اصل باندې ټینګار وکړ چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره دوستی او همکاري ولري، او په دې چوکاټ کې افغانستان حاضر دی چې مونږ یقین لرو چې افغانستان د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پر بنسټ امنیتی قرارداد امریکا او ناتو سره لاسلیک کړي. ولی په دې مورد کې واضح ده چې اساسي شرط دا دی، همغه سي چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې باید اول د سولې خبرې اترو باید پیل شي او د سولې شرایط باید تضمین شي. دا زمونږ په شرط دی، او د افغانستان په موضوع او موقف کې کوم تغییر نه دی راغلی. د افغانستان موقف هماغه موقف دی چې د افغانستان
ښاغلي ترین زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو په خپل منځ او نړیوالو مرستندویو ادارو ترمنځ د مرستو برخه کې همغږي د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري. په دې برخه کې به د دغې مرکې تفصیل له خبرونو وروسته واورئ.
د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د بازار په ورځ ځانمرګي چاودنه شوې ده. نن 15 کسه د افغانستان په شمالي سیمه کې هغه وخت وژل شول چې یو ځانمرګ په یو بازار کې بمونه وچول. د فاریاب ولی محمد الله بتاش خبری آژانس ویل چې د غزان مرګ بمچون کې نه د سیشن به پورز دغه ولایت په مرکز میمنه کې په مارکیټ کې حمله وکړه. لکتر لګا سلويخ کسه په دې پیخه کې زخمی شي به هم دي. د ولسی جرګې غړي نقیب الله فائق په دې برخه کې داسې ویلی دي
در بین قربانی ها هیچ فرد نظامی و یا هیچ فرد که در اوجه یک منصف و یک موقعیت داشته باشه در اوجه کشته نشده. همه کشته ها زنان، اطفال یا و کسباکاران در اوجه هسته.
سمدستی هیچ چا دی زنمرگی بمچوان مسئولیت پا غاله نده غسته. خو طالبانو دا گواخونه کریدی چه دی جمهوری ریاست انتخابات گرد وده وی. دا غراز زنمرگی حمله دی جمهور رئیس حامد کرزی دی حکومت پزد چه امریکا املاتر کوی دی طالبانو دی جگلی عام تاکتیکونه دی.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جاپان د امریکا متحده ایالاتو او د برتانیا حکومت د افغانستان د زیربناو وجهي صندوق ته د 2.8 میلیون ډالر مرسته ورکړې ده. دا مرسته به د آسیایي پرمختیایي بانک لوري په زیربنایي پروژو باندې ولګول شي. د افغانستان د زیربناو وجهي صندوق په 2010 میلادي کال کې تاسیس شوی و. د آسیایي پرمختیایي بانک رئیس د افغانستان مسؤول وویل چې د زیربناو صندوق ته به تر 2015 کال پورې 800 میلیون ډالر نورې مرستې هم د مرستندویو هیوادونو له خوا نه ورکړل شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې دغه مرستې سره به د دغه صندوق ټولې مرستې له 600 میلیون ډالرو نه زیاتې شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د اوکراین د کریمیا سیمه تل د روسیې یوه نه بېلېدونکې برخه وه. دا یو بل اقدام دی چې احتمال لري د اوکراین او غرب سره تاوتریخوالی نور هم پسې زیات شي. ښاغلی پوتین نن د روسیې پارلمان ته وینا کې روسیې ته د کریمیا په اهمیت باندې وغږېده. پرون ښاغلی پوتین د هغه تړون مسوده چې کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه شي تایید کړه. د روسیې د پارلمان د تصویب په شمول څو نور دستورالعملونه به هم اجرا شي چې دغه تړون نافذ شي. کریمیا د تورې بحیرې دغه ټاپو وزمه د هغه رفرنډم په نتیجه کې چې د یکشنبې په ورځو شو د اوکراین نه بېله شوه. امریکا او اروپایي اتحادیې دغه رفرنډم غیر قانوني بللی دی. پرون جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړ او کریمیا د یو خپلواک ملک په حیث په رسمیت وپیژند.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب ته ادامه ورکړي. له دغه پلان نه مخکې جان کری او جمهور رئیس اوباما د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو د رتبه چارواکي ویل جان کری او محمود عباس د دوشنبې په ورځ دویم ځلې غونډه وکړه، نظریات سره تبادله کړل او د سولې د خبرو په امکاناتو وغږېدل. له دې غونډې نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې ښاغلي اوباما د ښاغلي عباس نه وغوښتل چې د اسرائیلو سره د سولې دپاره ټینګې فیصلې وکړي. ښاغلي عباس وویل دی غواړي وګوري چې اسرائیل د تقسیم اوقات سره سم د فلسطیني بندیانو نهایي جوپه هم خوشې کړي. جمهور رئیس اوباما هم دغه راز د اسرائیلو صدر اعظم بن یمین نتانیاهو ته هم وویل چې پاتې فلسطینی بندیان خوشی کړي.
د مالیزیا چارواکي وایي د لا درکه شوې الوتکې د درک معلومولو دپاره د پلټنې ساحه غځولې ده او اوس په 4 میلیون کیلومتره مربع ساحه کې په دې الوتکې پسې ګرځي. د مالیزیا د دفاع وزیر هشام الدین حسین هم دغه راز نن د سه‌شنبې په ورځ په دغې پلټنې کې د مرستې دپاره د نورې بین المللي همکارۍ غږ وکړ. د مالیزیا مقامات ویلی دي چې د تروریستي عمل د الوتکې د اختطاف یا د تخنیکي عوارضو په شمول د هرې پیښې امکان شته دی. بیجنګ نن وویل د دغې الوتکې 145 چینایي سورلیو کې یو هم د تروریستي یا د اختطاف په پیښو کې لاس نه لري. په مالیزیا کې د چین سفیر وویل چې د چینایي مسافرو سابقې په هکله معلومات بشپړ شوي دي. د سومالیا په مرکزي سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د الشباب ملیشو په هغه خارګوټي کې لږ تر لږه شپږ تنه په حمله کې وژلي دي چې تیره هفته یې د حکومتي او افریقایي اتحادیې د قواوو سره په جګړه کې د لاسه وتلی دی. په موګادیشو کې د امریکا غ خبریال ویلي دي په هغو کسانو کې چې نن د سه‌شنبې په ورځ په بولو بورډ کې ووژل شول یو پکې د سومالیا لوړ رتبه نظامي قومندان دی. د کینیا پولیسو دوه سړي نیولې دي او وایي چاودونکي مواد ورسره وو او غوښتل چې حمله کې ترې نه کار واخلي. دغه کسان نن د مومباسا په بندري ښار کې نیول شوي دي. د تایلند مقامات او هغه استراري حالت لري کړی دی چې دوه میاشتې مخکې د حکومتي ضد احتجاجونو د مخنیوي لپاره اعلان کړی و.
د امریکا غاښنا رادیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس به د پروګرام په دې برخه کې یو سپورتي خبر واوري. د امریکا غاښنا رادیو همکار ماتیو لا عابد د دغه روانه لوبې په برخه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوي. عابد جان مهرباني وکړه.
نن سنځه صاحب د کرکټ لوبه د افغانستان د ځوانانو د خوخي لوبه ګرځیدلې ده، خصوصا چې بیا په نړیواله ساحه کې افغانستان لوبيږي. لکه نن په بنگلاديش کې د افغانستان او د هانګ کانګ د ټیمونو ترمنځ شل اوریزه لوبه وه چې دا لوبه د افغانستان د پروازه کې مهمه دي. که نن بنگلاديش د نیپال نه لوبه وبیلې او ازنګ چې افغانستان نن لوبه وګټله د هانګ کانګ نه، نو کېدای شي مخکې لاړ شي. نن افغانستان د تیر لوبه چې بنگلاديش راکړې و ډېره خلوبه نه وه، خلک شکایت درلود چې افغانستان ټیم په ډېر لږو منډو وسوځېده. نن د افغانستان ټیم لوبغاړو خصوصا محمد شهزاد او شفیق الله شفق ډېر ښه لوبه وکړه. د افغانستان لپاره چې هانګ کانګ کوم هدف یې خیو د 3.5 منډو هغه ډېر په اسانۍ سره پوره کړو او افغانستان یې په دې لوبه کې بریالی کړ. نو اوس به معلومیږي چې د نیپال او د بنگلاديش لوبه څنګه کیږي. نو مینوال د کرکټ
به د افغانستان بله لوبه چا سره
بله لوبه به نیپال سره. نو که نن نیپال وګټله او بیا موږ د نیپال نه وګټله او بیا بنگلاديش د هانګ کانګ نه وبیلله، بیا امکان شته چې افغانستان بل پړاو ته وځي. نو ټول په امکاناتو باندې دا کرکټ لوبه نه معلومیږي څوک به څنګه ګټي، خو نن افغانستان ګټلې ده. افغانستان ولس خوشاله د مینوال د کرکټ چې افغانستان هانګ کانګ ته ماتې ورکړې ده.
مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو. موږ به تاسې هر وخت د کرکټ د لوبې او نورو سپورتي لوبو نه هر وخت خبر وساتو. عبدالجان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. دغه پریکړه تیره ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خاصې غونډې په وخت کې وشوه چې د امنیت د شورا 15 غړو په اتفاق سره تایید کړله. په افغانستان کې یوناما د ماموریت په څرنګوالي زموږ همکار نوشابه آشنا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له استازي ظاهر تنین سره مرکه کړې ده. اوس به تاسې دغې مرکې تفصیل واورئ.
د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو په افغانستان کې یوناما ماموریت او شتون څومره اړین دی؟
یوناما او په مجموعي توګه ملګري ملتونه په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو سره په مرسته کې یو لوی رول درلود په دې ټول کلونو کې او اوس هم دا رول دوی لوبوي. په دې کال کې چې موږ د انتقال پای ته خواته روان یو او د جمهوری ریاست انتخابات هم په درشل کې یو، د یوناما رول او د ملګري ملتونو رول بیا هم موږ ته اهمیت لري. دوی مرسته اساسي ګڼل کیږي په دغه چوکاټ کې. نو په دې دلیل زه فکر کوم چې په دې کال کې چې موږ د انتقال پای ته نږدې کیږو، ملل متحد ملګري ملتونه به خپل رول ته دوام ورکړي افغانستان سره د مرستې په چوکاټ کې.
بله، ترین صاحب، خپله د ملګرو ملتونو د دفتر حضور په افغانستان کې په سیمه کې د افغانستان د موقف د پاره تاسو څنګه ګڼئ؟
د انتقال په چوکاټ کې د افغانستان حکومت د چې باید خپل رول په اساسي توګه ترلاسه کړي، ولی په عمومي توګه واضح ده چې د ملګری ملتونو حضور په افغانستان کې د افغانستان د موقف د پاره د افغانستان بین المللي موقف د پاره یو لوی مرسته ده او موږ په دې باندې پویو.
بله، د امنیت شورا د پریکړې سره سم چې یوناما ماموریت د بل یو کال لپاره په کابل کې تمدید شو، د امنیت شورا ټینګار افغان حکومت سره د مرستو لپاره په کومه برخه کې ډیرو؟
یوناما په څلور اساسي برخو کې افغانستان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي.
بله،
اول د حکومت عمده اقدامات لکه د مصالحه پروسې، انتخابات، د ادارې تقویت په دې مورد کې دوی خپل مرستو ته دوام ورکړي. په دوم مورد کې دوی د انکشافي مرستو په تنظیم کې خپل رول به ولوبوي. دریوم د دوی رول د بشری حقوقو د تقویت لپاره د مرستې په چوکاټ کې د افغانستان د اقداماتو سره د مرستې په چوکاټ کې اهمیت لري چې دا به هم ادامه پیدا کړي دوام وکړي او دریوم هم بشری کومکونه چې په دې چوکاټ کې ملګري ملتونه خپل یو نامه په عمومي توګه خپل رول به ولوبوي. زه فکر کوم چې اساسي رول چې یو نامه په مخ کې کلونو کې تلوت اوس هم به ولري هغه د بین المللي ملکي فعالیتونو تنظیم او هماهنګي به وي.
بله، په همدې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړله، البته د ملګرو ملتونو سرمنشي چې په خبرو کې د افغانستان د آبادۍ د هڅو ملاتړ هم اعلان کړی دی او هدف هم د سیاسي پروسې او اداري برخه کې ملاتړ دی، تر اوسه په خپل ماموریت کې څومره ځان بریالی ګڼي؟
پرسته دا مسله چې دوی څومره خپل رول خلو بيدا یو بل مسله ده. په عمومي توګه زه فکر کوم چې افغانستان د خپل اړیکو کې د نړیوالې ټولنې سره په یو خاص چوکاټ کې ملګري ملتونو سره په ارتباط کې دی چې دا زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوسني شرایطو کې مهم ګڼل کېږي.
ښه، ملګري ملتونه به د افغانستان په روانو ټاکنو او بهرنیو ځواکونو د وتلو نه وروسته څه رقم ماموریت او همکارۍ ته افغانستان سره دوام ورکړي؟
ملګري ملتونه نه یوازې په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې، خصوصا په هغه ځایونو کې چې د جنګ او د منازعې نه وځي یا په منازع کې دي، یو خاص رول لري. زه فکر کوم چې موږ هر څومره چې د اوضاع د عادي کولو خواته ځو، په هماغه سطحه، په هماغه کچه زموږ روابط، ارتباطات بین المللي ټولنې سره او په دې جمله کې ملګرو ملتونو سره عادي شکل نیسي. د موږ د دې فوق العاده شکل نه به ووځو. په اوسني چوکاټ کې د بین المللي ټولنې حضور او مرستې افغانستان سره یو فوق العاده حالت لري. افغانستان وضع هر څومره چې عادي کېږي، په هماغه شکل موږ یو نارمل او عادي روابطو خواته به حرکت وکړو.
بله، د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان او د امریکای ترمنځ د امنیتی تړون په برخه کې تباس او خبرې وشوي کنه، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه د دې موضوع په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې څه ویل او یا بحث پی وشو کنه؟
د امنیت د شورا په غونډه کې ما یو ځل بیا په دې اصل باندې ټینګار وکړ چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره دوستي او همکاري ولري، او په دې چوکاټ کې افغانستان حاضر دی چې موږ یقین لرو چې افغانستان د مشورتي لویې جرګې د تصامیمو پر بنسټ امنیتي قرارداد امریکې او ناتو سره لاسلیک کړي. ولې په دې مورد کې واضح ده چې اساسي شرط دا دی، هماغه سي چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي، چې باید اول د سولې خبرې اترو باید پیل شي او د سولې شرایط باید تضمین شي. دا زمونږ په شرط دی او د افغانستان په موضوع او موقف کې کوم تغییر نه دی راغلی. د افغانستان موقف هماغه موقف دی چې د افغانستان جمهور رئیس ورباندې په ډېره واضحه توګه په دغه ورځو کې او په دې جمله کې په پارلمان په د پرانستو په جلسه کې هم تاکید وکړ.
بله، ستاسو د کور ودانۍ ته نن ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو په کندهار کې محکمې څلور تنه د وژنو او په امنیتي پیښو کې د لاس لرلو په جرم په 15 کاله بند او تر هغه وروسته په اعدام محکوم کړل. عزیز الله پوپل به له کندهار نه په دې برخه کې نور تفصیل تاسو ته واوروي.
په اعدام محکوم شوي کسان د کندهار او روزګان ولایت اصلي اوسیدونکي دي. دوی په دوه جلا جلا قضیو پورې اړه لري. یو تن یې د موټر او پیسو د غلا لپاره د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي وژلی او په زابل کې د موټر د پلورلو پر مهال پولیسو نیولی، او درې تنه نور بیا د روزګان د مخکنی ښاروال نعمت الله خان د ورور په وژنه کې پولیسو نیولی. د دې پیښې موظف څارنوال په خپل اقامه شوی داوا کې وویل چې درې واړه بریدکوونکو په اصل کې غوښتل چې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د روزګان مخکنی ښاروال نعمت الله خان په نشه کړي، خو هغه د پیښې لسیمې څخه د څو دقیقو په تفاوت تللی وو او بریدکوونکو د هغه ورور وژلی. په دواړو پیښو کې معذف او څارنوالانو د شواهدو او دلایلو تر وړاندې کولو وروسته په ټولنه کې د عدالت د تطبیق او د ټولنیز نظم او امنیت په موخه تورنو کسانو ته د اعدام غوښتنه وکړه.
د دې خوا وو به پرې ولاړ لړم د دې خوا مې یعنی خپل لار ته تغییر وکړي او پر بل لار وو. زما د اکازي اجد اکثر حیات الله از د جامع جان فکر سره په دغه موټر کې هغه سپور التناسي هغه ما ته زنګ راووه چې جامع جان شي
بجی احمد جان برادر قیصر نعمت الله ترور میشه و فقط میرسه از طرفی ترورستان.
د کندهار د شاري محکمې د رئیس قضاوتمن عبدالحلیم مسلم په مشرۍ علني قضایي جلسې پر تورنو کسانو باندې دا جرم ثابت کړ چې په وژنو نامنیو او غلا کې لاس لري. د محکمې پریکړه اعلان کړه او تورنو کسانو ته لومړی د 15 کاله بند او تر هغه وروسته د اعدام سزا وورول.
موږ د کندهار ولایت د مرکز د ابتدایي محکمې د جزا د دیوان قضایي پلاوی په نننۍ قضایي شکاره ناست کې داسې حکم کوو شته حبیب رحمان د خالق داد زوی د موټر د غلا په قضیه کې د جزا قانون د 455 ماده په اساس په 15 کاله تنفیذي بند په جزا محکوم شو. او قتل په قضیه کې د جزا قانون د 395 ماده د هدایت په اساس په شدې مجازات یعنی اعدام په جزا محکوم شو. که همدارنګه کشپیا او پرتپی ورګنون ته هدایت ورکول کیږي چې جر تجر سمې اولاد خالق داد زوی د زابل ولایت اوسیدونکي چې شریک جرمي ګڼل کیږي ونیسه او د قانون منګولو ته وسپړي قضاینا او حکمنا جزالک علیک
نعره تکبیر.
همدارنګه درنو ورونو مشتبل ناس ته هم لرو چې هغه د کورنیا بهرنی امنیت په ضد جرمونه ده چې ترور او د مخالفت ډلې د وضعیت یا د غړیتوب قضیه ده.
خو قاضي وویل چې دا روسي فیصله نه ده او طرفین کولای شي چې پر دې حکم سربیره د استیناف غوښتنه وکړي. په دغه علني محکمه کې تورونو کسانو د خپل ځانونو په حق دفاعي دلایل وړاندې کړي او زیاته کړي چې دوی به د خپل ځانونو د سپیناوي لپاره استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. په ټوله کې په کندهار کې ولسی خلک د محاکمو لخوا پر مجرمینو د عدالت د تطبیق هرکلی کوي او باور شي چې کلمړی په دغه ډول پیښو کې ملامت او سلامت معلوم او تر هغه وروسته مجرمین د خپل عمل سزا وویني نو دا د ټولو بی عدالتوي د مخنیوي یوازنی حل لار ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې یو نږدې ملګری هیواد چین دی چې د سوریې په داخلي جګړه کې هم د روسیې سره ګډ دریځ نیولی و، خو اوس د یوکرین د کریمیا په مسله کې چین خپل دریز جلا کړی دی. په دې برخه کې به د امریکا غږ آشنا رادیو او ټلویزیون همکار عزیز الرحمن تاسو ته یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړي.
چین تل د ټولو هیوادونو د خپلواکۍ او ارضي تمامیت درناوی کوي. د کریمیا ستونزه باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې له سیاسي لارې حل شي. موږ پر ټولو خپلو خواوغه کوو چې له حوصلې څخه کار واخلي تر څو د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو مخنیوی وشي.
د امریکن پوهنتون د استاد کیت ډردن په باور چین هیڅکله داسې کوم شی نه غواړي چې د تجزیه طلبۍ ستونزې وهڅوي.
چین د تجزیه طلبۍ پر ضد ډیره سخته د یو چین پالیسی لري. د تایوان په اړه د خپل موقف لپاره نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. دا مفکوره چې د مرکزي حکومت موافقې پرته دی د ټول پوښتنې له لارې د یو هیواد یوه سیمه د جدا کېدو تصمیم ونیسي هغه څه دي چې هغوی یې هیڅکله لاسلیک نه کوي. روسیه په دې کار سره ځان منزوي کوي.
کله چې روسیې د کریمیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مصوبه رد کړه، چین له دې کار څخه ډډه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د روان تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید ډیر کار وشي. د متحده ایالاتونو چارواکي وایي هغوی د اوکراین په اړه د چین سره له نږدې سلا مشورې کوي او هڅه کوي تر څو روسیا نوره هم د خپل همدې کار پر وړاندې چې د نړیوالو اصولو له چوکاټ څخه بهر وو منځوي کړي.
موږ لا هم ایلمن یو چې د چین په ګډون د نړیوالې ټولنې غړي د روسیې د دې غیر قانوني ګام په وړاندې په ماهنګۍ او همکارۍ کې وي او هغه فشار چې لازمي دی باید نه یوازې د امریکا له لوري بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا په کار واچول شي.
د چین او امریکا ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په دې اړه خپل ژور خپګان او اندېښنه څرګنده کړې. د خغلی مون ویاند خبریالانو ته وویل چې عمومي منشي د کریمیا د ټول پوښتنې په اړه چې د اوکراین څخه یې خپله ازادي اعلان کړه د دې اندېښنه لري چې دا کار به حالات نور هم کړکیچن کړي.
ښاغلی مون ټولې ښکېلې ډلې دې ته هڅوي تر څو د یوه حلارې لپاره د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې کار وکړي او د اوکراین یووالی او خپلواکۍ ته احترام وکړي.
جاپان هم نن د کریما د خپلواکۍ په اړه د اوکراین په چارو کې د روسیې کړنه وغندله او هغه یې د تعصب وړ کار وباله.
دا د تعصب خبره ده چې د روسیې لخوا د کریمیا د خپلواکۍ په رسمیت پیژندنه د اوکراین له خپلواکۍ او ارضي تمامیت څخه سرغړونه ده. د روسیې دا کار چې غواړي له خپل زور څخه په ګټې اخیستو دا کار وکړي له پامه نه شو غورځولی.
د دې ترڅنګ جاپان پر روسیې غږ کړی چې د کریما د تیرې ورځې ټولپوښتنه غیر قانوني وبلي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایی اتحادیه او ځینی نور هیوادونه وایي د اوکراین څخه د کریما بیلول د اوکراین له اساسي قانون څخه سرغړونه ده او دا کار د روسیې د پاوځ تر فشار لاندې ترسره شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پتدا چې څنګه زندگی می وکړه تا تک سپتدا چې څنګه زندگی می وکړه مینه می څوکړه خو خپل تباہی می وکړه مینه می څوکړه خو خپل تباہی می وکړه پتدا چې څنګه زندگی می وکړه مین می څوکړه خو خپل تباہی می وکړه مین می څوکړه خو خپل تباہی می
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو خبرونه او رپورټونه واوریدل. د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن ماخام په خبرونه کې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات ځانګړې شوې ده، د انتخاباتي مبارزو د څو تنو مشرانو سره به خبري وشي. تاسو کولی شئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ 202-619-3136. اوس به زیبا خادم تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې غړی یونس قانونی د خپل لومړی مرستیال په توګه غوره کړی دی. اوس به د یونس قانونی نوم ولسی جرګې ته ولیږل شي چې د اعتماد رایه واخلي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یونما ماموریت د یو بل کال دپاره هم تمدید کړ. دا پریکړه تیره ورځ په نیویارک کې د افغانستان په حکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خاصې غونډې کې شوې ده. نن 15 کسه د افغانستان په شمالي سیمه کې هغه وختو وجل شول چې یو ځان مرګ په یو بازار کې بمونه وچول. دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې افغانان د اپریل په 15 د نوي جمهور رئیس انتخابولو ته تیارې نیسي. جاپان، د امریکا متحده ایالاتو او د برتانیې حکومت د افغانستان د زیربنایي وچی صندوق لپاره 200 میلیون ډالر مرسته ورکړې ده. دا مرسته به د آسیایي پرمختیایي بانک له لوري په زیربنایي پروژو ولګول شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین د کریمیا سیمه تل د روسیې یو نه بېلیدونکي برخه وه. دا یو بل اقدام دی چې احتمال لري د اوکراین او غرب سره تاوتریخوالی نور هم پسې زیات شي. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب ته ادامه ورکړي. د دې پلان نمخ کې جان کیری او جمهور رئیس اوباما د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات کړی دی. د ماليزیا چارواکي وایي د لادرکه شوې الوتکې د درک د معلومولو د پاره د پلټنې ساحه غځولې ده او اوس په 4 میلیونه کیلومتره مربع ساحه کې په دغې الوتکې پسې ګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه او رپورټونه او مرکه مو واوریدل. دا پروګرام په یو سوشي بو کې پاتې رسیدي. په دې پسې به د دری خبرونه پیل شي. تاسو به د دری خبرونه کې هم تازه خبرونه او رپورټونه واوري. اوس د خدای په امان. کور مو ودان.